السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې طالبان او امریکایي لوری راتلونکي اونۍ بیا دوحه کې سره کښېني د خبرو اجنډا یې څه ده
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لید کاته څومره ګټور دي
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري څه وړاندیز لري څه پروګرام لري څه ستراتیژي څه برنامه ورته جوړ کړې ده
سر له سبا په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي خو کابل کې دا بهیر ولاړ دی او خلک پتا ما
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډیر ستونزو سره مخ یو خو زر تزر شروع شي چې خلکو ستونزې حل شي
د خو دولت په دې اړه باندې به قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي دي متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او رپورټونه وایي چې په ایران کې یو داسې کسې دام شوی چې د جرم پر مهال یې عمر 13 کلنې کم و بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دیني عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه کې هغه مهال وشو چې دوی له مدرسې څخه کورونو ته روان و په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي
متاسفانه امروز رویداد رخ داده
د وی متاسفانه نن دا پیښه شوې ده کاپیسا په ولایت کې چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري پر دې عالمانو د برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي هیئت مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي ښاغلي پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي د ده په وینا د داعش او القاعده شبکې زد د ترهګرۍ ضد عملیات بشري مرستې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی دی بلخوا رویټرز خبری اژانس په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو چارواکو له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چلولو پر سر خبرې پیل کړې دي دا رویټرز خبری اژانس لګ تر لګه د څلورو بهرنیو ډیپلوماټانو له قبله ویلي چې د متحده عربي اماراتو چارواکي هڅه کوي چې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د سمبالښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي تر دې مخکې قطر او ترکیه چې د عربي متحده اماراتو سیال او رقیب هیوادونه ګڼل کیږي هڅه کوله چې په افغانستان کې د کابل د هوایي ډګر د سمبالښت چارې سمبالې کړي او په دې برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلوي په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه یادوي د پاسپورټ عمومي رئیس علمګل حقانی نن یو خبري کانفرنس ته وویل
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي کېدای شي یوه هفته ونیسي او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو
کاپیسا پروان لوګر میدان وردګ غزنی دایکندی فاریاب نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت د عمومي ریاست د چارواکو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وطرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال سبی الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی هیئت طرحه تایید شوه او دنده ور وسپارل شوه چې ولایتونو ته ولاړ شي او د سنگلونو د پرې کولو لپاره عملي کار پیل کړي. که څه هم د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي څرګند، خو د سبی الله مجاهد په وینا په غونډه کې د سنگلونو د اوونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز ولګول شو او سرغړونکي د مجازات وړ وبل شو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په ژمي کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. طالب چارواکو دا څرګندونې په کابل کې د چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې کړي. د کابل ښاروالۍ چې اوس مهال د چاپیریال ساتنې مسؤلیت هم لري، دې غونډې ته مرستیال حمدالله نعماني له خلکو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې قوانین او ښاري اخلاق په خپله خوښه عملي کړي. راپورټونه وایي ایران هغه کس دام کړی چې د جرم پر مهال عمر لا 30 کلنۍ څخه کم و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس سنا نن رپورټ ورکړ چې یو ایرانی چې په 30 کلنۍ کې د قتل په جرم نیول شوی و، د نه اعدام په اړه د نړیوالو غوښتنو سربېره اعدام شوی دی. او د بشري حقونو د څار اداره وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړونه وي. د قصاصمن ویلي چې بیلاروس او پولند دواړه مسؤلیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10.
ماخامنه خبری مجله اوری راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. راتلونکو نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبری پیلېږي. لا تر هغه سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او د غوی د افغان کارکونکو وستل د دې خبرو منصبانګه ده. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دا د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. طالبان دا خبرو د خبرو دا لړۍ ګټوره بولی. دا چې ولې تفصیلې په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبري وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپ وي.
د ښاغلي ویسټ د دې سفر یو بل موخه له خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې او وایي دوی یې د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې پېښ تشویشونه چې کوم دی هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدارسې د ډیپلوماتیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي، د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوس مهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالی سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څانګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوا د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز الدین معارج نه وکړه.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسترانونه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کینی یا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد داسې نه ده چې حتمن دغه نه به څه خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد داسې نه ده چې د ګټې لرمه دا به ماته پولیسی هغه د سر نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دغوی ګټو ته به ډاډ او تضمین ورکړي.
بله مارې صاحب، څه وکړي طالبان؟ مثلا طالبان دغه راتلونکي اونۍ چې خبرې پیلوي له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مخته لاړ شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیځ پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي؟
لومړی قدم کې دوی باید زر په زره یو عمومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کښېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه تر غواړي، څه باید دوی سره وکړي، څنګه اړیکې سره جوړې کړي، څنګه امریکانه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامت ګناهګار وي باید هغه ته څه ډول سزا ورکړي او څنګه درخواست هغه د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي. که چېرې دا کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازیتوب باندې دوی ځي. که دوی اوس هم د طالب په نوم عدالت خو مخکې هم د دوه کې یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکې کړ نه پلکې ملت پر کې مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دوی رانه ول جرګې کې کېنه نه لویه جرګه کې چې مشروعیت د ملت نه واخلي. نو دا یو احتضاري حالت اول نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي، اول امریکا کابل ته نه راځي، په دوه کې ولې سره کېني؟ دا خپله یو پوښتنه، یو سوال. دوه، خپله یا قطر د امریکا لویه پیارتي ده، ستراتیژي د امریکا ماغه ده، خلیزال لري کېږي، تایم وست راځي، پاکستان مجري هیواد سنین لري کېږي، د قطر هیواد روان کېږي.
دغه پالیسي او تګلاره د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي؟ ګټه هم د سیمې هیوادونو، قطر او دغه هیوادونو ته رسیږي.
که موږ خپل کورنۍ کارخانګي تر سره نه کوو او موږ خپل پروګرام نه لرو، د موږ په تاوان ده. معمولا په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې، په جګړو حالت کې، هوښیار هیوادونه وخیار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوه په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي، او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي مبرا بس وایي قطع دغه ملت وایي قطع دغه لوبه خپله امریکا پل کړې ده. امریکا هم دغه لوبه مخته بیایي، که داعش راځي، که نور ترهګر راځي، که دولس که یو ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه، بدون پیسو، مهماتو، وسلې نه هېڅ شی نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان، ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو، محبت کوو، دا کوو، دغه وسله ټول د همدې نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی ده، اودام کړي، فلاني کړي ده، او توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي ده. امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوحه کې د نوي پروګرام، د نوي لوبې لپاره.
په لندن کې میشت په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش سبا پیلېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس ګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمېنې ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یادو ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولس ته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوې او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای، کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست تیره اونۍ اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزې کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزې باید هوار شي. دا خو دولت ته، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوندو ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله
اوریدونکو وړاندې درته دا وایو چې یو شمیر مصرۍ میرمنې وایي پر ټولنه حاکم دودونه یې ځوروي، خو اوس یوې کورنۍ مسأله کې تمیږو. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې چې دا هڅې لا هم دوام لري، خو یو هیواد هم طالبان په رسمیت لا نه دی پیژندلی. د طالبانو د سلو ورځو په مناسبت مو همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره دا ځانګړې مرکه کړې.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یاد نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي. هغه په ځای کړی دی غټان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه فشار واردوي، ځینې نور ممکن په پسې شا توګه منع کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلي یو، هغوی به خامخا لا هم خپلې عقودي او مشکلات لري له موږ سره، خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمت پیژندلو ته په جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نر جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کمک ورسره وسي، د ډیپلوماتیک لحاظ د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دو جانبه ضرورت
وبخشي. مجاهد صاحب وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري، او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ به موضوع پاتې نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره ځو وزارت وزیران موځي یا نور وزیران راځي، زموږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، و تجارت هم روان ده. هغه سه تر دې حد پورې حالت نارمل شوي دي، او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده، او نړۍ هم غوښتن لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وبخشي، څومره وخت تاسو اټکل کوئ چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نشم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي، او د ته زمینه نظر مساعده شي. افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هېواد چې باور کول لري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسي.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي، او یا داعش ته منسوبي حملې. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای. دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، او هغه علتونه منطقي.
مجاهد صاحب یو څو په منډه پوښتنې، د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی؟
مکتنه معلومیږي صاحب چیرته وي.
تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مختلا د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کومګه ماټکل دا چې په 2001 نسکل ته جنگ سو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بیا د دوی توان د ځوان فرصت کم سو، په افغانستان کې هیڅ نشته، د کله نژادي په لور ژبني په لور او د تیرې له اړخه د لباس په پیژندل کې ده. اول عربي هو تعاملات هم د تمرست وخت د خپل وادون ته لاړ.
نو دا دی وادون ته نس او بخښه متاسب ده. د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
خو زموږ معلومات د سیفتي د دوی خو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وزه پل سول. 2013 کال غالبا 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه پل سول ډېر، او څه نورې بیا متواري سول پناه سول وتښتېدلې. خبر
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله اخوند
هغه په کندهار کې
د هغه په برخه کې ځینې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې هغه نشته، او ځینې کسان نورې اوازې خپرې په افغانستان خو د اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خپره شوه؟ داسې مرکه خپره شوه
او هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسي، او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده. اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي. تېر ورځې فرمان موږ ته راورسېد او کوسره پاړی
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو ور سره په لاندو وختو کې کتلی دي؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي، چې خوشاله وي ته نام ورکو چې هغه ژوندې ده، فلجي ده، او د حکومت واګې په لاس.
او وبخښه نو ورې زمينه ده مساعده، افغانستان خو امن دي؟
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته اشاره کړي شي زمينه مساعده.
د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د دې مرکې بشپړ بڼه زموږ پر ویب پاڼه او دغه زموږ په فیسبوک کې هم اوریدلی شئ.
نیمه نړۍ د شذو امجنونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سټیشن به په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 15 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمې نړۍ اونۍ خبرونه د پنځشنبه د سهار پر 8 بجې او 40 دقیقې بیا خپریږي.
د دې خبرې مجلې د پایشي بوته نږدې شوې یو نړیواله موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې یو مصري ښځه د ګاونډیانو د خبرو له لاسه له بالکونه راولوېد او مړه شوه، د دې هیواد ښځو د خپلو ټولنیزو حقونو په اړه پراخ بحثونه پیل کړي چې له قانونه نیولې د ټولنې تر چلنده پورې موضوعات پکې نغښتي. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
نازما نصر په قاهره کې په خپل اپارتمان کې یو اونۍ پرته له اوبو پاتې شو، ځکه بیرته چې کانال جوړونکي راوغواړي گاونډیان به ورپسې خبرې وکړي.
ما یو اونۍ په کور کې رواني وب نه درلودي، ځکه باید له گاونډیانو ممراسته غوښتي وای چې یو نل جوړونکي یا برقي راته راولي چې دا ستونزه حل شي. ما دا مسلکی کس په خپل راغوښتای سوای، خو دوی باید خبر سي چې زه له څه ډول ستونزې سره مخامخ یم چې له کبله یو کس زما کور ته راځي بیا دوی پوښتنه نه کوي چې دا کس څوک دی.
دا وایي د یوې ځوانې او یوازې اوسېدونکې ښځې په توګه له هغه ډول ټولنیز کنټرول سره مخامخ ده چې د یوې 15 کلنې مصري ښځې د مرګ لامل سو. یو میاشت مخکې په قاهره کې د دالیا په نوم یو ښځه ورسته له هغه د خپل کور له بالکونه راولوېده او مړه شوه چې ګاونډیان ور باندې له یو سړي سره د اړیکو تور پوري کړی وو. له هغه وروسته په مصر کې د ښځو له کړاوونو ډکې کیسې را مخې ته شوې چې د ښځو لپاره په یو تنګ نظره ټولنه کې د خپلواکۍ ژوند تیرول څومره ستونزمن دی. نازمه وایي ټولنه د ښځو ټول ژوند کنټرولوي، لکه دوی باید له چا سره وویني، کوم کار وکړي، څه وخت له کوره ووزي او راسي او داسې نور.
کله چې ښځې د هغو اصولو خلاف کار وکړي چې ټولنې ورته ټاکلي دوی ووزني. زه هیله لرم قضا په دې اړه اقدامات وکړي او یو قانون رامنځته کړي. دا یوازې د دالیا کیسه نه ده، د هغې قضیې یوه لویه ټولنیزه ستونزه رامخته کړه. په مصر کې ډیری ښځې تر تهدید لاندې ژوند کوي.
په مصر کې داسې موارد ډیر کم تر سترګو کیږي چې یوه ښځه یوازې و اوسي. هغه ښځې چې ځان ته اپارتمانونه کرایه کوي له سختو انتقادونو سره مخامخ وي. د بشري حقوقو فعالان انتقاد کوي چې په مصر کې داسې سیستم نشته چې د ښځو خوندیتوب جدي وګڼي. مصر 100 میلیونه نفوس لري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند په نوم ادارې د 2014 کال د راپور له مخې په دې هیواد کې هر کال 1.9 میلیونه ښځې د خپلو میړونو، خپلوانو او پردیو خلکو له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
اوس هم ستاسې یو شمېر پیغامونه اورو او بیا دری خبری مجله.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناوی د ولسوالیه څخه خبره کوم. د ازادي د راډیو سیمه دا خواهش دی چې موږ غږ پر لوړو چارواکو طالبانو پورې ورسوو. نو د ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته راایله کړې دي؟ بندي مو وچوسي، د کورو بندي مو وچوسي، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، څه درخت درختي مو ګرده وچوسي. هغه مرستې خو چې راکوي هغه مرستې خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلې ده، یا شی ولا کېدلی دي، که د چا دیوان نړېدلې دي، که د چا کور نړېدلی دي، که څوک خراب شوی دي، چې موږ نه دیل دلی فقط دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دي مشترا ایله کې چې موږ د چفنګ اوبه نه لرو، موږ د چفنګ اوبه هم دی وخوري. سلام
ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سینګول تک څخه ګیر تلاسا الته خلابي هم گزاره کیږي، خلک جلوسونه وباسي دي هم څنګه لار گزاره حال خلاص شي، خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتی ټوکل لار نه ورکې تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټر پکې کې دی، هغه لاړه دوایان پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالک ته مشتاق دی او بیا دومره ظلم سره کیږي چې مریضان نه پریږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پریږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تخوري هغه نه پریږدي. تیر ظلم د افغانستان خلکو سره واندې، ټول خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولې دي، خو د خپل مقصد لپاره پکې وخت یې تیر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پریږدي، د افغانستان خلک یې پریږدي او بیا چې وتی دی، خو د افغانستان خلق د پردی مساقونه نه د خلاص کی دا مریضان چې د پزینو خلق د تور خو سره خوي کیږي دا د چا د لاس دا د زغه دی ورن د څوخه د ظالمانو د لاس دا والسلام علیکم چې موږ غفي غم نشته چې تاسو یې ونی ول
ستاسو پیغام